مطالبم لوستلی او کتلی شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شي په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ. د کابل د ګارنیزیون مشر وایي چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولي او کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز پیښه به د افغانستان په پلازمینه کې تکرار نه شي. د کابل د ګارنیزیون له مشر سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي چې وړاندې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس دوه نړیوال موضوعات راخلو. روسیې د سوریې دننه لرې واټن څخه پر توغندیو ډزې وکړې او تېره ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. د روسیې دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې ویشتل شوي اهداف مهم یاد کړل. خو ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تېره ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودېدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم بل سیمه ییز ملاتړي ایران هم دا مسله له روسي چارواکو سره څېړلې ده چې په څه ډول کولی شي په سوریه کې روانه جګړه د ولسمشر اسد د په ملاتړ مخته یوسي. ویل کېږي چې د ایران یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران قدس قمندان دی په جولای میاشت کې موسکو ته تللی و او هلته یوه طرحه له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
یو شمیر معتبرو سیمه ایزو سرچینو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې جنرال قاسم سلیمانی دا مهال په سوریه کې د یاغیانو پر ضد عملیات څاري او د ایران او روسیې د یو نوي پوځي پلان د تطبیق په حال کې دی. یو لوړ پوړی سیمه ایز چارواکی ویلي جنرال قاسم سلیمانی د مذاکرې پر میز د سوریه یو نقشه کښېښوده. روسان ډېر اندېښمن سوه او ګمان یې کاوه چې د سوریه جګړه ناسم لوري ته روانه ده او یو رښتینی خطر د اسد رژیم ګواښي. خود دغه مقام په خبره ایران روس ته ډاډ ورکړ چې لا اوس هم دا امکان شته چې هر څه سم کړي. دغه مقام زیاتوي چې د جولای په میاشت کې مسکو ته د ایران د سپای پاسداران قدس د دغه جنرال سفر د ایران او روسیې د لوړ رتبه چارواکو د اړیکو په نتیجه کې تنظیم شوی او په ترڅ کې د اسد له رژیم څخه پر ملاتړ موافقه کړې ده. د سرچینې په خبره په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ترمنځ د لیدو پر مهال په سوریه کې د ایران او روسیې پر ګډو پوځي هڅو پریکړه وسوه او زیاتوي چې له هغه وخته جنرال قاسم سلیماني څو ځلې سوریې ته هم سفر نه کړی دی. رویترز لیکي د همدې پلان پر اساس روسیې تیرونی په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړه او څو ځله یې د سوریه د حکومت د منځلارو مخالفینو سنګرونه په الزوقیه سیمو کې په نښه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیرې پنجشنبې په ورځ د سوریې له رژیم څخه د ایران او روسیې د ملاتړ په اړه ویلي وو.
ایران ان اساد make up Mr. Putin's coalition.
دوی وی اوسمهال ایران او اسد له شغلی پوتین سره یو ائتلاف جوړ کړی او نور نړۍ خپل ائتلاف لري. نو ځکه فکر نه کوم چې خلک په وسنۍ تګلاري وغولېږي. ولسمشر اوباما د روسیې د هوایی بمباری په اړه ویل چې په سوریه کې د منځلار مخالفینو په وړاندې د روسیې بریدونه به برعکس پایلې ولري. اوباما زیاتوي دغه اقدام به د دې پر ځای چې روسیه او امریکا د سوریې د بحران د هواري په برخه کې سره نږدې کړي، برعکس د دوی ترمنځ واټن به نور هم ډیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاری خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شامدې کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست په خوانی مشر ته ځانګړې کړې ده. د لوګر د اطلاعات او کلتور په خوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د لدندې ګوخه کړ.
زه الهاد محمد ظاهر صدیقی د لوګر د اطلاعات فرهنګ په خوانی رئیس فو کلم مخته عینک په باستانی ساحت کنفلیات غیر قانونی که رسه وی بو ما دیدنم ممانعت کول چه دا مال دی دولت دا دا اسفل قانونا ناروا دا بوده ترکیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاع فرخنگ تا اطلاع ورکو چه دا سه کنفلیات روان دا پساحت عینک حتی یو سو نفر آیتانم دی باسان شناسی دل ترقل و اغوی و قتل که واقعتا دلتا قفلیات شرسه وی و یو تداد مجسمیم دی اغا زاینه استلسه وی و حتی اغا حلیعت هم دلتا حضور دلوت چه دا صابرنام سرگروب دی پشتای امنیتی و ما باندی حمله وکه حتی قصد دلو چه ما ترور کی دا موضوع عبدالکریم خورم دی حال نم خبر شو دی دنه چه ما تا تقدیش او نوازش ورکی دا یو هغه سو پیشنهاد وکړ ریاست جمهوری ته د ریاست جمهوری لخوانه د ما برطرفی راغی.
دی قضیه د لوګر ولایت او مقامات هم خبر وو
و حتی ولایت هم خبر وو بیا هغه د سید مخدوم رحیم هم په دې موضوع کې هغه وخت وزیر نه وو خبر شو دا پنځه کرات پیشنهاد وکړ چې ډېر خدمت چې لخی ډېر خدمت کړی دا په لوګر کې باید برته مقرر شي. والیم څو مکتوب نوشته که شورای ولایتی، شورای محل، علما د لوګر اما ځکه چې خورم په ریاست جمهوری کې رئیس دفتر وو د ما د مقررین ممانعت کول بیا پس له څو کاله د ما تقاوت چې سنم پوره شوی نه وو ایام به خدمت من پرویسه و دما تقاوض راغی تقاوض چرا راغی بیاد وزارت اطلاعات فرهنگ رسما دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاوض تا چه به تقاوض ده کال اتا اتا اوما ده ما تقاوت منجور سو
تاسو بطنه و نقره چه ایلات چه ده چه تاسو تا تقاوت در کهی
خوب زم پده که پونه سوم زکا چه ده ما سنه پرسه و اینو وقل و ایام ده خدمت ده ما پرسه و اینو دیر عرضه میکو ده پاس لغنه کمیسون سامی شیلوی شکاعت می عرضه وکو پو تخیب ده ده کمیسون تقنیمی شورای ملیت می عرضه وکو بیا طول ثابت می زم دیواریزه در ریاست جمهوری افغانی تا می عرضه وکو در طول نلسطر دی ریاست خزینه تقاوتا چه علت ده چه دره کالا ده تقاوت پاتسه ویده ولی تاسو نیجرا کوه موب تا گزارش ورکه و تروس هم مثلا سکوت اختیار کرده ریاست خزینه تقاوت نه جواب مثبت ورکهی نه جواب منفی ورکهی و دره کاله به ما تقاوت چه اجرا چه ویده پوده که یول از زرابغانی تفاوت را دی
تاسو فکر کوئی چه دماغ لرغونی اثر چه آغیز نغیر قانونی کندل کدل و استل کدل داغی په ارتباط تاسو استل شوی ده وزیفه نم؟
او دو خودت بیوالیق به ما بانده دزنه چه ما تا به تقدیر راتی یا نوازش کی پوزه ده برطرف سم بلکم جون بلکم گناه نه بیا و سید مقدوم رئیم پنزه کرد مثلا پیشنهاد بکر پسلسله دی ریاست اداره امور ریاست جمهوری تا زکر چه آقا عمدل تا رئیس دفتر دی کرده و آقای رادوال یه ما پیشنهاده نه هرسه چه پستنه که ما بانده دیر دنگو نکه بیدی زی سالویت کلن هم جاهد و جورنالیس هم
یعنی تون رو وقت تاسو کتل چه داغ تاریخی اثار کندل کیگی چه دا تاریخی اثار قاچه قول یا اوڑل چه
دا قاچه بران قاچه قول آقا پوشته ایم که سرگروپ سابرنام نمیگی آقا ایم عمل تا اطراب درد دا قاچه بران سرق و عینکه یا وزیر سید مقدوم رحیم تا بهتر معلومه دا چه پنجوز مجسمه و آثار تاریخی ما ده عینت روگر او ده کافرخود خروار او ده شجاوان نه ما دزگیر که اغت انتقال ورته ده کابل تا موزه مومیته
او دغه صبر نومه چه تاسو وای ده پولیس و ده پوستی قماندانو؟
و ده پولیسی سر گروه بود ده قطاق بران سر اشتراک ده ده آثار تاریخی که
سر گروه پدف هم ده پوستی قماندان ده؟
و قماندان و سرگروپ و اقا مشره و که در موضوع تو لوگریان تا معلومه ده حتا پخانه والیان پده که چه ما لوگر تا ده فعالیت کول ما تا تقدیمنامه را تلیدی و نوازش تلیدی تو لوگر تا معلومه ده چه ده ما پا حق دل زون کلیده
من د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور د پخوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی ستونزه د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمی سره طرحه کړه.
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه ده شریکه سوې. دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپل کارکونکو د ادارې د خوانی خبر سوي چې ګواکې دا یو پیښه یو وخت و چې رهبری دي او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دی په داسې یو کار کې لاس ولري او بل شی چې شخصي څونه زه شغلي خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي شي دا به د دې پخوانی رئیس صاحب ادعای ولی یو شی باید وویل سی چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکونکي له خپلو دندو ګوښه کیږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې داوې هم کوي خو زموږ هیله به دا وي چې دغه اسناد موږ ته ورسیږي دغه پخوانی رئیس صاحب د لطف کې دی دې تشریف راوړي زما دفتر ته کوم اسناد او کومې داوې چې لري زموږ سره دې شریکي کې که چیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوښښ وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو
او یعنی تاسو ژمنه کوي چې دوی سره به همکاري وکړي
بالکل موږ د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی او کچیر د دوی حق هم پر اشتیا ته لفسوي او دوی لکه څنګه چې دا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بیخي ډېر دوی سره کوشش وکړو.
حاکمي صاحب، داسې راپورونه تاسو لرئ چې د ځینو سیمو لکه همدا خپله مسعینه تاریخي آثار د قاچاق شوي، او که څه هم چې داسې راپورونه موجود وه، خو اوس هم فکر کوئ چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضې سیمو کې ممکن، بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی، زموږ د 012 کتچې دنده د لرغونو سیمو او آثار او ابدو ساتنه ده، چیرې چې زموږ دغه امنیتي کته نسي تلای یا هلته پوستین لري، او یا په بعضې سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای شي. ولې د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډېر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.
که چېرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤولین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري، نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړي؟
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کیږي، دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کیږي، چې که چیرې البته دوی په فساد کې ښکېل واوسي یا په دغه جرم کې ښکېل واوسي، دوی سره به هم قانوني چلند کیږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري، که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي، نو تاسو به د لوګر هغه مسؤولینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو، تاسو به همداراز چلند وکړي؟
بالکل، موږ به دغه اسناد وګورو، د دغو اسنادو کروالی به یواری ځان ته معلوم کړو، وروسته به موضوع د لاشه تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدم. السلام علیکم، زه سفی الله ستانکزی. په دغه پروگرام کې د کابل د ګارنیزیون له عمومي قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. خبر رحمان، ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه.
ډیره مننه له تاسو نه، مننه د تاسو په واسطه باندې، د تاسو په چپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته، خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
چناسب، کابل د ګارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، او د ګارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو. څه فکر کوئ، څه لاسته راوړنې لرئ، او څومره مؤثر تمام شوی ستاسو ګارنیزون په دومره وخت کې؟
ډېره مننه. د کابل ګارنیزون وجودي فلسفه یې په کومه مخه دی تنظیم شوی، په دې منظور ده چې څنګه وکولی شي ګارنیزون د موجوده قواوې چې په کابل د کابل د امنیت لپاره موظف دي، چې په هغه کې د کابل د امنیت قوماندانه، د کابل د ملي امنیت ریاست او یو سلو یولسمه د اردو فرقه ده، دې هغه امنیتي فعالیتونه سره توحید کړي او وحدت قوماندانه یو واحده قومانده ولري، او په څه شکل سره کولی شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي، موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام، د مسجدونو امامان، متنفذین، مشران، سپین روبي، د ګذر وکیلان، د پولو صالحو کې د کلي له وکیلانو سره، همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسیدونکي دي، له هغو سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي، د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره یې هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو. په دغه راسته کې موږ ګامزن یو، ابتدایي قدمونه هم اخیستل شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ارګان جوړېږي په څلورو میاشتو کې، قدمونه اخلي تر خو لكن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځانته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو، په منځمهاله مخکې څه وکړو، په راتلونکي کې څه وکړو. موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغو مخو ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درېو وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو څو حملې وشوې او ژوندي ژوندي مثالونه هم دي دغه حملې، پکې لسګونه کسان بېګناه کسان ووژل شول. په دې کې د چا ملامتي وه؟ ولې دغه کار نه وشو؟ د دو مخنیوی ونه شو؟
تاسو ته به زه داسې عرض وکړم چې ای کاش او چې موږ له یوه معلوم او تعریف شوي جنګ سره مخ وای، نو هلته به هر څه معلوم وو، ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته بهتله معلومه ده چې افغانستان له یوه استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی ده مخ ده، او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي. نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي، دوی کله کله توانېدلي دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي. خو نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده، او امنیتي قوایم د ګارنیزون په رامنځته کېدلو سره په خپل طبیبي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپلو وقایوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستلي دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ وتوانېږو چې په راتلونکي کې زیاتونه خالص سره مخ نشو.
د کابل په ګاونډیو ولایتونو کې لارې ډلې مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خاکې هم پروان دی، شرق خاکې هم الینګراد یا لغمان. په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته. که بالاخره دغه تحرکات نور هم زیات شي، کابل څومره خطر متوجه دی؟
په دې اړه باندې دقیقه تاسو فرمایله، په دې معنا سره چې خپل د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده. کابل په مجموع کې د بعضی حشوي برڅنډونه متاثر ده د جرم له لحاظه. مثال وایم، فرزن په کاپیسا کې د لاسا یو د تګاو ولسوالۍ، فرزن د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرزن د جنوب خواته چلاړ سي د مدارې د ولسوالۍ څنډې د سرخواس ترازې پورې څنډې لري، همداسې جرلیز او کونه خمار د میدان وردګو په ولایت کې، یا فرزن د غوربند سیمې په پروان کې چې د وو درې مستقیما د کودامان له وو ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري، دغنه متاثر ده. په دې اړه باندې موږ ګډې همغږۍ او همکارۍ له همجوار ولایتونو سره موږ پروګرامونه مجلسونه لرو. په دغه راتلونکي 2 تاریخ باندې هم یو لوی مجلس دی عمومي قمندانانو د ساحو په هکله باندې موجوده، که موږ وتوانېږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو، نو همیشه کابل له همدغو خواونه تقریبا د جرم له لحاظه متاثر وي.
چې کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کېږي، ډېرو چارواکو هم دا منلي چې ځینې لاسونه شته له دوی سره، که نه وای نه شوای تلای. د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود دي مخکې نه. بیا وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاصو امکاناتونه دښمن استفاده کوي، بچې باید بل مثله استفاده هم شوی وای. په دې اکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانېږو.
څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډیر زیات پلویان دي، او که جګړه د کابل تر دروازو راورسیږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي؟ بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پېژندلو لپاره کارونه نه کېږي؟ یا طرحې شته چې دغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
د زکسان چې هغه معلومه الحاله د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملي نوامیسو د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنانی هغه کې هر چېرته اداري وظیفه ده چې باید لاس ګریوان ته ورواچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړي او په داسې جرم شواهد ورته موجود دي په دې باندې به امنیتي ځواکونه لاسنیوی نه کوي او دریغ به نه کوي، حتما د هغو په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کوي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکان ماشینونو په خاطر چین څو وخته مخکې وعدې کړې وې چې منفجره مواد به پکې پېژندل کېږي په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي. دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي او که واقعا دغه کار وشي څومره به تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي، ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده او د شرق مغرب ته او غرب نه شرق ته شمال نه جنوب ته جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاو زره نقلیه وسایط عبورو مرور کوي او دغو دروازو کې مونږ تخنیکی حالات نه درلودل او تاک تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي او تر اوسه پورې کارونه تر کومه چې ماته معلومه ده د شپېتو اویا فیصده په فیصده مخته تللي دي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې ناامنه دي. کندوز یو ژوندی مثال دی چې ښار یې مخالفینو په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کېدای شي داسې وخت راورسیږي چې کابل هم مخالفین ونیسي. تر څومره پورې ډاډمن یاست چې کابل به دغه
شي؟ زما له نظره د سیاسي له اړخه او د نظامي له اړخه او د ساحل له اړخه کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري. د غزي عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بیل اړخ ده او کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجودي او سا پکې موجودي، د خپلو خلکو د شرف، د عزت، د ملي نوامیسو، د هغوی د امنیت، د هغوی د شخصي حریم، د هغوی د اقتصادي له حریم او په مجموع کې د ملي منافعونه به دفاع کوي. او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونه شي کولای او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندوز کې باید شول، زه کاملا متيقن یم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته. هلته غیر دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل، بعضې نور عوامل هم وو چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله، د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان کور او ډاکټر اندی اوسیچ د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړې.
له تاسو نه مننه. د ټولو رسنیو نه خصوصا له تاسو نه، د تاسو په واسطه په ټولو رسنیو باندې به ما غږی چې راځئ چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ملي منافعو او ملي نوامیسو او د خلکو د آرامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره په همغږۍ سره هر هغه څه چې د موږ په توان کې او د موږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ مامور او مکلف یو هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امن ډکه فضا او یو ملک وطن او ښار ولرو.
د حقیقت څه دی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.